جوړون کوي ومان یا سای.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنه. تنن خبرونه مو د افغانستان ملي آرشیف ته ځانګړي کړی ده چې زه ومان او لینا شریفی به درته وړاندې کړو.
رته خاري چې بوډا شوې رقص او شرنګ دې نشته خیال کې ګډانه کوي نظر ستا ورځنه لري پچال کې د زوال ستا د ناستې تل پسو کدا کمال وخت او جون د غفکاریان دي چې هما همي سي جال کې وختو کې دې کراشو د مرګي استاز سپینا قسمت دې د اپدو کو ساد ستر کو پر جبینا.
عزت منو اوریدونکو د لرغون پیژندونکو د هڅو له برکته چې د پخوانو تمدنونو آثار وموندل شول، دې شي د موزیم جوړولو مفکوره هم را پیدا کړه. هغه و چې لومړنی موزیم 1501 دیش کال مخکې په ایتالیا کې جوړ شو. ورپسې نورو اروپایي هیوادونو هم د موزیم لرلو هڅه وکړه. په افغانستان کې کابو تر یوې پیړۍ مخکې دې موضوع ته چا پاملرنه نه وکړي. تر خپلواکۍ وروسته د اعلی حضرت امان الله خان په وخت کې د ځینو آثارو د خوندي کولو هڅې پیل شوې. لومړني آثار د امیر حبیب الله خان په شاهي کتابخانه کې راټول شوي آثار وو چې شاه امان الله خان د هغو د راټولولو امر وکړ، بیا یې نوموړې کتابخانه ملي کړه. وروسته په 1298 لمریز کال کې د باغ بالا په ماڼۍ کې یوه غونډه وشوه. غونډې ته رابلل شویو دولتي چارواکو ځینې زاړه حربي وسایل، د جهاد بیرغونه، د قرآن کریم او تفسیرونو خطي نسخې او ځینې نور کتابونه راوړي وو چې هغه آثار هغه مهال د باغ بالا په ماڼۍ کې د عجایب خانې په نامه خونه کې خوندي شول. د جمهوریت په دوره کې موزیم له آرشیف څخه بیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت په 5م پوړ کې د خطي آثارو کتابتون جوړ شو. وروسته په 1450 کال کې د ملي آرشیف اوسنۍ ودانۍ د دغو آثارو ساتنې ته ځانګړې شوه. دغه ودانۍ چې خطي نسخې او تاریخي سندونه پکې ساتل کیږي، د کابل ښار په سالنګ واټ کې د اسمایي غره له شمالي لمنې سره واقع ده. تر ودانۍ له مخه دلته یو باغ و چې د چرمګرۍ باغ یې باله. وایي چې اوبه یې خوندورې او هوا یې پسته وه. له همدې توسنه امیر عبدالرحمن خان خپل زوی امیر حبیب الله خان ته په یاد باغ کې موجوده ماڼۍ سازه کړه چې اوس د هیواد ملي آرشیف دی. ومان دغه آرشیف ته ورغلی او هلته یې مرکې کړي. په سر کې د ملي آرشیف د خطي آثارو مدیر عبدالرشید عثمان پوښتلی. راځئ لومړی به دا مرکه وبرو.
خاغل عثمان، د خلکو ترمنځ آرشیف ته د امیر حبیب الله خان د نه راتګ په اړه یوه کیسه مشهوره ده. تاسو دا کیسه اوریدلې ده؟ که یا دا کیسه څنګه ده؟ نورې خبرې به بیا کوو.
د خلکو د گفتې نه زمانه چې امیر حبیب الله خان دلته راته و، په اس باندې سپور و او د اسب پښه په یو ډبره کې ونښتله. بیا دی لږ زره زخمي غوندې سو، دا یو بد شاګوم ګڼه او دلته رانغی. د امیر ته رانوته. بیا د وخت په تېرېدو سره په مختلفو وختونو کې دې نه مختلفې استفادې کړې. بالاخره په 1450 کال کې رسمن د آرشیف ملي په نامه مسما شو. سی وسم فعلاً ملي آرشیف یو فرهنګي سرمایه ده موږ د ملت.
یو څه دا امرته وایسته چې په مجموع کې مو دلته آثار په څو برخو ویشلې دي او کوم ډول اسناد دلته تاسو نندارې ته یې؟
موږ سره دلته په ملي آرشیف کې مختلف آثار دي، قلمي آثار، مثلا قرآن شریفونه دي، تفاسیر دي، ادبیات دي، تاریخ ده، بعضی طبي نسخې دي.
آرشیف په مجموع کې څومره خونه لري او تاسو آثار په څو خونو کې نندارې ته ایښي دي؟
موږ په ملي آرشیف کې دوه کلیدي مدیریتونه لرو. یو اسناد تاریخي دي او بل مدیریت د نسخ خطي ده. ټول تقریبا 15 یا 16 خونې پکې کې موجود دي.
تاکوی کې هم څه شته؟
بل دا ساختمان یا دا تعمیر یو منزله ده او دوه دانې زیرزمینیان لري چې په هغه کې موږ اسناد پکې موجود دي.
ښاغلی عثمان، اوس پر تاسو په مشخص ډول هغه برخې چې تاسو یې مشري کوئ، لومړی دا راته ووایاست چې ستاسو د برخې اسناد څومره دي، شمیر یې څومره دی او کوم ډول آثار دي؟
منګه په ملي آرشیف کې چې مربوط دی مدیریت نسخو خطي دی یا د قلمي نسخو مربوط دی، موږ دلته تقریبا 10000 جلد کتابونه لرو یا زیات دی 10000 جلدونه، سپاره کې کتابخانه هم موجود دي.
دغه کتابونه چې تاسو یاد کړل د کوم زمانی اثر دي، د کوم وخت اثر دي، او د اخیستو پروسه څنګه ده، تاسو څه قسمه خلې فرزنه معیار څه دی د دوه اثر، او مهم اثر مو څه دی دلته؟
موږ سره مختلف اثر دلته موجود دي، قلمي نسخه سه په مختلفو پیړیو پورې تړاو لري. چې دغه جمله نه دي، موږ قدیم ترین نسخه څو جلد قران عظیم شان دي په کوفی خط د حسین په پوستکي کې لیکل شوی دي. دغه خطونه زیاتره منسوب په خط حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یا حضرت علی کرم الله وجهه، امام حسن، امام حسین ته منسوب دي. دغه خطونه په قسم دي، نور کتابونه مختلف کتابونه دي، سلمون سره دلته په مختلفو ژبو باندې لیکل سوی دي. مثلا عربي کتابونه دي، په دري ژبه لیکل سوی دي، په پښتو لیکل سوی دي، مثلا اردو کتابونه دي، په ترکی دي، په مختلفو خطونو باندې لیکل، په مختلفو کاغذونو کې دا لیکل سوی دي. او نور کتابونه دي، مثلا لمنګ سره سي لنګا دي هنر دي میناتوري او زیبایی دي خط او له کاغذ نه ډیره مهمه نسخه دي.
دا معیار څنګه ده د اخیستو لپاره؟
یو تعداد کتابونه مونږ ته خپل خلق راوړي د تحفه په شکل باندې مونږ ته ادا کوي، یو تعداد کتابونه خلق د قیمت په بدل کې مونږ ته راکوي، بیا مونږ د خریداري یو کمیسون لرو. سه هغه ګوري کتاب د ټول مشخصات د میناتوريان د خط د کاغذ په نظر کې نیسی، پس هغه ورته یو معین قیمت تعینی برته مونږ دغه درخواست کې د هغه نفر شه د درخواست کې لیکل لیو په کلیکو قیمت برته مغه د کتاب یا د نسخه مالک ته ورکو. هغه کپ دغه قیمت د مونږ باندې موافقه درلودله، همغه کې وکی کی او کنه وو خپل کتاب اخلي وړي.
پښتو کې لاسي نسخه د چا دی فرزن یا مهم اثر شي؟
مثلا پټ خزانه ده اصلي نسخه د رحمان بابا دیوان نه دی، د خوشحال خان خټک دی، عبدالقادر خټک دی، حمید مومند دی، حنان بارگزی دی، او د مختلفو شاعرانو نور هم مونږ سره دلته کتابونه موجود دي. یعنی د اسلام نه وروسته مونږ دا کتابونه لرو، مخکې د اسلام نه مونږ سره څه نشته ده.
ښاغلی عثمان، په دغو اثرو کې ستاسو ډیر جالب اثر کوم دی؟ کوم اثر مو ډیره د نندارچیانو توجه جلب کړی ده او ستاسو لپاره هم ډیر اهمیت لري؟ دا کوم اثر ده؟
مونږ خو داسې دا کو سه ټول به ارزښت دي، په داسې نایابه نسخې دي له هر نگاهنه. مثلا مونږ یو نسخه ته ډیر ارزښت ورکوو، هغه له نگاه د خط نه، تاریخي قدامت نه، میناتوري نه، منحصر په یو فرد پورې سه تلاو لري، دې ته ډیر ارزښت ورکوو. دا ډیر با ارزښت نسخې دي. مثلا هغه میناتوري کانې سه سب دی بیزا سیب دی، هغه ډیر نایابه میناتوری گانی دی سلطله مونږ سره موجود دی. د مولانا صاحب جامع کتابونه دی، مثنوی معنوی د سه بهترین نسخه مونږ دلته لرو، مثلا شاهنامه د فردوسی د سه مونږ لرو، او د سه نور کتابونه مونږ لرو سه خلکو ډیره توجه جلب کړی دی.
دلته هر څو کولای سي دا وګوري، راسي استفاده ته نو کې کڅ محدودیتونه سته.
دلته څو قسم خلک یا افراد راځي د دې د لیدو لپاره، او محققین زیات راځي، د کابل د پونتن استادان راځي، د علوم اکاډمی نه کین رازی مونږه غو سره همکاری او غو آزادانه راتلایسي، او مونږه یو نسخه دی غو په اختیار کې بدوس غو تر استفاده وکي. مونږ ډیر کوشش کوو چې مونږ خپل فرهنګي آثار حفظ کو. یو مشکل چې مونږ مثلا د روپ ملي آرشیف کې هغه دی، مونږ د زیاتره کتابونه د وخت په تیریدو سره په بعضی مختلفو امراض باندې گرفتار دي. سه
په یو څو میزونه او چوکۍ هم دلته کې دي. دا د کوم وخت؟
دلته مونږ سره غیر له تاریخي آثار او یا اسناد او په ویترینو کې ستاسو ویل دي، بعضی الماریګانې هي دي، میزونه هي دي، څو الماریګانې هم د امیر عبدالرحمن خان دی وختي، او یو میز یو څو الماریګانې د امیر حبیب الله خان دی وختي، د امیر امان الله خان دلته و الماری دلته کې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو مرکه واوریدله، او دا مهم واوریدل چې د آرشیف اسناد په څو برخو کې ساتل کیږي. آرشیف یو تخنیکی څانګه هم لري. دغه څانګه د مایکروفلم مدیریت دی. ښاغلی قدرت الله معصومی د دغه مدیریت مشر دی. لده به واورو چې د مایکروفلم مدیریت ته کومې چارې ورلغړې دي.
مگر خلاصه بویم که میکروفیلم عکس برد
که پلندو در تو وایم میکروفیلم ده عکسونو زرابینی اخسته نده. دا څنګه په کال 1955 کې رامنځته شوې ده. موږ په پام کې لرو چې د آرشیف ټول آثار فلم کړو، ځکه که موږ هر چاته دغه قلمي نسخې ورکړو او هغه یې پاڼې واړوي راواړوي، د اثر عمر ورسره کمیږي. خو که چیرته د یو اثر فلم چمتو شي او څېړونکي له هغه څخه استفاده وکړي، اصلي اثر به خوندي وي. موږ په تېرو کلونو کې د آرشیف ډېر آثار میکروفیلم کړي وو، خو تاسو پوهیږئ چې رطوبت په دغو شیانو تاثیر لري. هغه فلمونه اوس ډېری د استفادې وړ نه دي. په دا وروستو کې مو د خطي نسخو د مدیریت ډېر آثار سکن کړي، غواړو چې د هغو فلمونه واخلو.
ښاغلی خداداد اغر په ملي آرشیف کې د تاریخي اسنادو مدیر دی. له ده به واورو چې دغه مدیریت څومره تاریخي آثار او اسناد خوندي کړي دي.
در حدود اضافه از 150,000
350 زره ډیر آثار مو خوندي کړي دي. بیلابل آثار دي، فرزن فرامین دي، مکتوبونه دي، جریده دي، انځورونه، البومونه د افغانستان طبیعي او تاریخي منظري دي، د ملي او سیاسي مشرانو عکسونه دي، بانک نوټونه دي، معاهده، قراردادونه، مختلف اسناد دي. دلته موږ د امیر شېر علي خان له وخت څخه را په دې خوا عکسونه لرو چې تور او سپین دي. موږ دلته ننداري ته د آثار کاپي هي اصلي له موږ سره په مخزنونو کې دي.
آقل عابد حیدری نجرابی د مسلکی بورد مسئول ده. دا برات اووی چه مسلکی بورد په ملی آرشیف که کم کارو نکوی؟
بورد مسلکی مرکز فعالیت های
مسلکی بورد د ملی آرشیف د علمی فعالیتونو مرکز ده. دغه بورد هغه خطی نسخه او نور تاریخی آثار چه آرشیف تر رول کیگی تشریح کوي او د ارزونې مسئولیت لري. غړي ټول مسلکی کسان دي. دوی له څېړونکو سره چې د څېړنو په خاطر آرشیف ته راځي هم مرسته کوي او د هغوی د اړتیا وړ آثار ورته چمتو کوي. ځینې آثار چې دوی لازم وګڼي هغه د مایکروفلم مدیریت ته د فلم اخیستنې لپاره سپاري. همدارس دوی د آرشیف آثار د نندارتونونو لپاره هم غوره کوي او د هغو آثارو لټه هم کوي چې له خلکو سره دي او تاریخي اهمیت لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو باوریدل چې د آرشیف ځینې آثار په مرزون وخته شوی دي او د اړوندو مدیریتونو د مسؤلینو په وینا که غم مونه شي دا ویرشته چې له منځه ولاړ شي. په همدې اړه به د ملي آرشیف د رئیس پوهنیار سخی منیر خبرې واورو چې دوی د دغو آثارو د ښې ساتنې په اړه څه کړي دي.
اوس مونږ زر نسخه خطی لرو چې هغه شدیدن مریض دی او مونږ وزارت اطلاعات فرهنگ ته پیشنهاد کلیدی ژر تر ژره له دې معزله څخه هوباسو. هغه هم په پام کې لري د این مسئول سره خبرې کلیدی که دغه نقیزه ژر تر ژره رفع شي. این په شفایي توګه حاضر شوی دی یو هیئت اولیګي آرشیف ملی ته دغه مسله فرزند سیلل کیږي او پس له دې مونږ تصمیم نیسو دغه نسخ چې ناروغ دی هغه په دغه آرشیف کې بیرته له مجلس څخه نجات ورکوو یا د طرز العمل په چوکات کې هغه به هر تولیګو. یوازنی مشکل د آرشیف ملی په دغه مسایل کې دا دی که مونږ تر اوسه یو